په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 12 مده پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز د فروای هیواد د هغو نسل کېدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خندونو سره مخامخ دي. کرندکر پرون جمعه د جنو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کېدلی. په دې مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پانل لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزنجون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پانا افغاني ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو، نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50 غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یوه تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یوه باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم د یوه بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي په تاجکستان کې د افغانستان د ثبات او امن پر موضوع خبرې کړې دي. قالیباف تاجکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون جمعه په تهران کې وویل چې په تاجکستان کې د کوربه هیواد له چارواکو سره له افغانستان د مخدره موادو او وسلو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. په تاجکستان کې د پارلماني غونډه چې د نږدې لسو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو پکې برخه اخیستې وه د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب د دیرشمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې وه. د ایران د پارلمان مشر تیره پنجشنبه د تاجکستان د ملي اسمبلی له مشر رستم امام علي سره هم په دوشنبه ښار کې وکتل. د تاجکستان ترڅنګ ایران هم په وار وار تور لګولې چې له افغانستان مخدره مواد او وسلې ورقاچاقیږي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. اروپایي ټولنې پرون له ترکیې وغوښتل په هغو مرکزونو کې چې دغه ټولنې تمویلوي له کډوالو سره د ناوړه چلند اعداوې وڅېړي. د خبریالانو ټولنو له ترکیې څخه افغانستان او سوریې ته د کډوالو د جبري اخراج راپورونه هم ورکړي دي. اروپایي ټولنې ترکیې ته په میلیونونو یورو ورکړي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې مخه ونیسي او دغې ټولنې انقرې ته د ترکیې د سرحدونو د خوندیتوب او د پناه غوښتنې د پروسې د څېړلو لپاره هم په میلیونونه یورو ورکړي دي. پرون د څو بنسټونو لخوا په یو خبره شوی راپور کې وویل شول چې ترک چارواکو د اروپایي ټولنې لخوا په تمویلي اونکو مرکزونو کې له کډوالو سره ناوړه چلند کړی او په جبري ډول پناه غوښتونکي افغانستان یا هم سوریې ته اخراج کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپرکورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترانګې په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړو مشرانو له دغې کتنې په استفادې غوښتي وو چې غواړي چې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقآباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22 نه تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل شوې.
آیا د دې جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغېز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې څه تاثیر به نه کوي. دا کېدای شي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مسؤل سره مرکه کړې. په یو راپور کې به په افغانستان کې د معلولو کسانو د ستونزو له حاله خبر شي.
دغه خراجول چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او غیر د مالیات د لیست نه ایستلي دي.
د خوست د شمال دومند ولسوالۍ اړوند د خوې خېلو په لومړني ښوونځي کې بیا ویل کېږي ټول زده کوونکي یوازې په درې خیمو کې زده کړې کوي.
درې خیمې د پاره خیمه کې دوه سیم په درس وایي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پیل نشو. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وای دغه جرګه به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته د بیلابیلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي، خو دغه بهیر لا هم روان دی. نور په دې رپورټ کې
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو ږغ کړی و پرون پیل شي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 2 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکي حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او وارمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاله پپښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالۍ او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو انجینرانو پولیټیکل ساينټیسټ او آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې هغه خیمه چې موږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځنونی ولسوي یا هغه چې براله هغه به وسوځلسوي لوی لوی سکرینونه چې پتی او یا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونی ولڅو یا غوته به دمکیان ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل څو
منظور پښتین له ولسونو غښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په ورستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي. د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي. څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي. خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کیږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی. دا به موږ په ځان موږ او تاسو تیر کړو. خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څوارې چاپې واچولې او د چهارشمې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنی غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالیت بندیز بلاګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله. خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
و مردل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په خبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نشو او نن به پر ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي؟
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پر تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې. دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو. مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو. وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې لالته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې. زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالې د ریاست په دې سر خلاص چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو. نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خند جوړ نکي. نو داسې یو ترتیب جوړ کړي د ایراله چاره بس موږ له خوا اجازه دی که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي. خبرته ملګری پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي. که څه هم موږ کموشته دغه رالی نو دا کېدی سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو. یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره. په مختلفو علاقو کې مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګری په بنو کې بندي د بنو ملګری هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګری د ډیرو منطقو خلک لا تر وسه نه دی رسیدلی موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیل مو کوو جرګې خپل کاروایم روانه کی
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشن به پورز د جرګې د اعلامیې پورز ځانونه ورورسوي پیلمې کی به مهم ټکی ساس په نظر تسوي
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډیر زره انسانان قبایلی مشران سیاسی مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي یا خلک برازي هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والله فیصله کوي خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي او دا چې د نورو ولسوالۍ خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له هم غږی ان کوونکې مالک بازی سره په دې اړه مرکه وچې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د لوی جرګه چې په پام کې پرون جوړ شي اوس چې یو ورځ ځنډیدلې ده دا به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو څه اغیز وکړي په دې باب ورسره مرکه وه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد کې پر ښځو رواني فشارونه لا زیات کړی دي یو ان سی آر په خپل نوی راپور کې په زیاته کړې ده چې په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې یوې له شدیدو رواني ستونزو سره مخ ده نور هلی د سنا کاکل پر پورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان سی آر وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو پر شخصي چلند حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي هغه فشارونه یې زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو ویلي د دې قانون اعلان وروسته میرے میرمنې د ناهیلۍ خفګان او غصې احساس کوي د طالبان حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري او په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي د یونیسیار په راپور کې دغه شان راغلي رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي او په هرو پنځو کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی د یونیسیار په راپور کې دغه شان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې څلوېښت تر پنځو سلنه زیاتوالی ښودل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړي توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي هماله د افغان جنو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې ځینې نجونې د دې قوانینو څخه ناهیلي شوې دي او دغه قوانین د دوی پر روح او روان باندې ډېر بد تاثیر کړي او ځینې کسان حتی دې ته مجبوري کی چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل خروسیدونکې زلفه محمدی چې پر زده کړو د طالبان حکومت له بندیز وروسته یوازینی شوق او مصروفیت د انځور اخیستل و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولای چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبان حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې معلولین وای امتیازونه نه ورکول کېږي او ګڼ معلول وګړي د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. د معلول کسانو اتحادیې ویلې د پخوا په څیر نړیوالې ادارې هم د معلول کسانو لاسنیوی نه کوي او د دوی لپاره حرفوي پروګرامونه هم بند شوي دي. یو شمیر معلولین دا هم وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې امتیازونه او معاشونه ندی ورکل شوی چې اوس د خپل کورونیو د نسمړولو ته حیران پاتې دي. د هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې معلول کسان وایي د ټولنې تر ټولو زیانګالی قشر دی چې تر ټولو لږه پاملرنه ورته کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کال په کال یې ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو څخه ایستل شوي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی له ازادي راډیو سره پرون په خبرو کې وویل
د ټولو وضعیت خراب دی. خو د دې ځانمن شوی چې لا خراب شو پخوا هم خراب و لا نورم خراب شو هغه مالیت لرونکي وګړي دي چې د هغه حقوق امتیازات چې ورکول کیږي په هغه کمبود او له مالیت نه چې کم ثابت دی د یاره کمیشن د هغه تثبیت خرابې ته باندې د هغه خراجول دي چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او هغه د مالیت د لیست نه ویستلي دي. مالیت لري خو دوی ویستلي دي. هغه عامل پخوا په دولتي ادارو کې د قوانینو له مخې موږ ته 100% ونډه راکړ کېده 3%. متاسفانه چې هغه اوس شتون نه لري نشته. د قوانین له منځه تللي دي. افغانستان په ښارونو کې به ښاروالۍ وو د لپاره کاري فرصتونه برابرول چې هغه به دسپروشان وو یا به مځینې ورته په نښه کول دوی به خپل روزګار کولو. متاسفانه هغه هم ته ټول اخیستل شوي د پیل لپاره.
ځینې معلول کسان وایي د طالبانو حکومت هغه کسان د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستلی چې د دوی د خوښې وړ نه وو او تر ډیره خپل هغه غړي لیستونو ته ورچولي چې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چار وزارت د 1402 مریض کال په سلواغي میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 6,00,000 او 14,910 کسان له دوی سره د یتیمانو کونډو او معلولو کسانو په توګه ثبت دي. خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر تر دې 2 برابره زیات وي. د وزارت تیر کال ویلي وو د پخوانی حکومت 1,03,380 معلولان یتیمان او کونډې هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی وایي په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د یوې سروې له مخې د ټولو وګړو 13.9% معلول دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. ګڼو معلولو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. یو معلول د نوم نښولو په شرط ویلي
او کله ګریپ ثب کرد
د ټول نمونه ثب کړل وو سه هغه معلولین چې یو سترګ یا یو پښه روغ ده یا نیم بدن روغ دی له معاش به برخې کړی دی.
د افغانستان د ځوانو معلولانو د ټولنیز شورا مشر اسد الله کموي وای نن سبا په افغانستان کې د معلولو کسانو زیات امتیازونه ورڅخه اخیستل سوي دي.
جمهوریت په وخت کې کبه یو څوک کلی دایمي معلول وو البته د فیصدې په مقایسه هغه ته بشپیت زرا افغانۍ د کال حقوق ورکول کیده چې دغه حقوق لار نه او هغه خپل د کورنۍ امراري معاشیت کو اوس متاسفانه د امارات پر تک سره تعصبات او تبعیضات ډیر زیات شوی دی. دوی د خپل جنگ قربانیانو د پاره ارجحیت ورکړي او د جمهوریت او نور معلولین هغه انجوا ته شوی دی او حتی ډیر زیات په بدو الفاظ لري تعصبات او تبعیضات سره کیږي.
شغله کموی وی هغه مرسته چې د مالولو کسانو لپاره افغانستان ترازی طالبان پر خپل ملاتړ او غړو ویشي او نورې هیر کړی دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او مالولینو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لزګونو زره مالولانو او د شهیدانو پر کورونه یوې مرستي ویشلې دي. د مالولانو د ملاتړ اتحادیه وی اوس د مالولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم ځنډول سوي او اوس مالولو کسانو ته د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ټاکل سوي. راپورونه وایي ګڼ مالول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل سوي او پر ځای نور کسان ګمارل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست ولایت د شمال دومند ولسوالۍ اړوند د خوې خېلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو خونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتون او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن دی. د دې ښوونځي زده کوونکو او ښوونکو د ښوونځي د ودانۍ او زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي. په لور ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په تدریجي او په تدریجي ډول به ټول هغو ښوونیزو ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې شي چې د ښوونځي لپاره وبخي. ټول هغو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي چې د ښوونځیو لپاره د اړتیا وړ ځمکه ترلاسه شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوې خیر د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله ضبط لارم څنګه مې پسند کې پینځه لاس کسان دي کې درې خیمې دي لپاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي. کله چې باران شي لاواب راوي د خیمې راڅکی کې مونږ درس نشو وایلای.
نو مې سمې غلا ده څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپږ سیمه دي دلته په یو خیمه کې دوه سیم پدي تمیر چې جوړ شي به ډېر ښه ده.
رشید به وګورئ چې تل نه کتابینه وای خو نه کتابینه نشته د مسخپل درې کتابینه دي دوه ویل کې دغه سپیراد نه رسانه دي پیره یره محتاب جوړ شي رغه چې دوالین نرګردا شي ته میک سبق نشي له میټر یې له درتري یغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وای په خوای د درې خمی هم نه درلودي او له ناکامۍ په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخونکي شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینه غدلې او کار به پوزن خوندې کړي وي. چور لس ودوا کول کې میته خمیر وړه کورم په بور برشا وای دانی خو بیا هم چې سنه سره مشکل شته ځکه چې په واخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کارو روي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي. اول خو خدای تمیر جوړ شي کنه بیا چې خمیر میک تشپیک دنی بیا بربر شي بیام سیدی
بلوري ته په خوست کې د پوهنی چارواکي وایي په تدریجي ډول هغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنی ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري
دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې به جو کې مخته ډاډ روکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی یادونه ورده په خوښ کې د ماحول شاوخوا د ونیم لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په څه باندې 1500 کې پر زده کړو بوختي د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لښپګم ټولګي پورته د جنو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري
په هم دې سره د خبری مجله پای ته ورسیده بل خبری مجله زما همکار جاوید فیضی مختبری
تشکر